افغان امنیتي چارواکي وایي په دشتي برچی کې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبل شمیر په مړو کې شپږ ویشت تنه او په ټپیانو کې پنځه نوي تنه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې قانوني چلند وکړي چې د دشتي برچی په بریدونو کې په غفلت ملامت شي. او د دایکونډي ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي او دغلته باید اضافي امنیتي ځواکونه ورورسېږي. دوستانو ستړي مشې پر دې مسلو سربیره په روانه خبرونه کې نور مطالب او رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وشل شو یو شمیر پنځه ویشت تنو ته لوړ شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو غوښتل چې د دوو افغانانو د ناسمو کارونو په اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو نن له هندي سیالانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونی حمله چې لشتر لشه 15 وشتنه پکې ووژل شول پکله کوي غندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل. ښاغلی غنی وایي وحشي تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهېږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي، اخوت او ملي یووالي ته زیان نه شي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نه شي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت وبلل. له بلې خوا د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. یونما وایي د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان په نښه کړي دي او دا ډیره بوژدونکې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیری ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمېر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 وشت نه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است.
په مجموع کې 15 نوی تنه ټپیان شوی او 15 وی شهیدان شوی. ټول ملکی وګړي دی او په وژل شوی کې پوځیان نشته ځکه هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمېر یوشت او د ټپیانو و اتیا شوډلې و. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بلد ورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې ویلي له افغان پناه غوښتونکو مه بیریږي او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت مه کوئ. دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. حاضر دمه په جرمني کې د افغانانو له لوري د قتل دوی قضیې تر غور لاندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیرنیو مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځېنی سفر په پای کې پر مرسته کوونکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د چاله پر خپل مرستي فوران زیات کړی. د ملګرو ملتو دغه دوه چارواکو د افغانستان د سفر پترس کې لولس په شرغنی او نورو چارواکو سره هم ولیدل. د ملګرو ملتو له معلوماتو سره سم د جګړو او بچکلۍ له کبله د سشکال په لومړی و میاشتو کې څه باندې درې نیم لک افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي دي. په درو جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو 11 سرتیری وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنجشنبه وشوه 14 نور سرتیری ژوبل شوي دي. له دې سره په یوه وخت د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. د تخار د امنیت قوماندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل د خواجه غار په قندهاري قشلاق کې طالبانو دا برید د یوه پولیس په همکاري کړی دی. له بلې خوا په جوزجان ولایت کې د یوه خصوصي شرکت شپږ ساتونکي وژل شوي دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینز کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره وکتل. پامپیو پرون د هند سیمه ییز سیال پاکستان ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمرلا سیتیارامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو خبری وکړي. او ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیره لوړه اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتمي انرژي ادارې د چهارشنبه په ورځ ورکړ.
خبرنامه ولا اسعد ای راډیو نو اوریدل. په بریشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرلپسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ویشت تنو ته رسېدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د پیښې په اړه چې څه نوي جزئیات رامخته شوي دا به درسره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره په دې همغږېدلی یو چې د محرم یا د امامانو د میاشتې په درشل کې چې دغلته ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کېږي، د کابل د هغه سیمو شیعه مسلمانان پکې میشته، د امنیت لپاره څه تدابیر په پام کې دي. افغان ژورنالیستان او همدارنګه افغان ورزشکاران چې وروستیو دوو حملو ځپلي او زیانمن کړي دي، هم د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوعاتو هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. دوستانو ستړي مشي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرلپسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ویشت تنو ته رسېدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښې ډېر قربانیان ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ادارو کې د مدیریت کمزوري د دا شان پیښو د زیاتېدو جدي سبب دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی ده، اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، لتاب او اورو د پیښې د تلفاتو د شمیر په اړه مخکې هم زدو نقیس ریپورټونه اوس چارواکي څه وایي او څه نورې نوې خبرې دي د دواړو بریدونو په اړه؟
ډیر زیاته مننه انصب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیرې ورځې د پرلپسې انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوي او که هر امنیتي چارواکي په دې پیښه کې په ناغېړۍ تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پیښه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شو چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تیر شپې په دوه تروریستي پیښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشت تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفره د فلور تلویزیون قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون، د فرشید تلویزیون او د میوان تلویزیون پنځه نفره ټپیان لرو.
خغلی رحیمی وای په سیمه کې دوهم انتحاری حمله هغه محل رامنځته شو چې امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمه ته ورسید. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه حمله مسولیت منلې. دغه وسلوالې ډلې لدی وړاندې هم د کابل په یاد سیمه کې د اکثرو خونړیو حمله مسولیت منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکونکو د دا ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلي چې ښاغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې په یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسم بود.
محمد حسین ظفری ام زه چکل سیمه ته ورسیدم وضعیت داسی و لکه د صحرای محشر ډیر خلک پزمک پراته و.
نام غلام سرور اینجا آمده ام
زما نوم غلام سرور دی. مونږ درې کسان ټپیان دی، یو معلم چې لاس یې پرې شوی او دوه د ماما زامن می چې یو یې زما زوم هم دی.
یک جنم نسبت داماد مسخه
د کابل خار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتره افغان شیعهګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیر لمریزې میاشتې اسد په 24مه نیټه په یاد سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله 43 تنه وژل شول او لږ تر لږه 55 تنه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوی چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي رادیو ته ویل
مدیریت دای به تنادی ته بہت د خپل غزای سلامه توګه سره نه راځي. نو استخبارات مامورین یا جګوی نه د نور مسولین
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتی ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمېر ستونزې منی خو وایي چې د حل په هدف یې هلې ځلې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام چې له کابل د نننی وبخې چې له کابل د پرونیو دوو چاودنو پاړه جزئیات را سره شریک کړل. په دې جزئیاتو کې تاسو د تلفاتو د شمیر، د امنیتي ادارو عکس العملونه او همدارنګه د افغان ولسمشر عکس العمل واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې به قانوني چلند وکړي چې د دشتي برچي په بریدونو کې په غفلت تورن او ملامت شي. اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت له ویان نصرت رحیمی سره یو مرکه کړې او د دې مرکې په ترڅ کې له نوموړي پوښتلي چې په داسې حال کې چې د محرم یا امامانو د میاشتې په پیلېدو سره په دې سیمو کې ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي، دوی په داسې یو امنیتي وضعیت کې کوم امنیتي تدابیر د دغه مراسمو لپاره نیولې؟
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه، په وحشي توګه، په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. با وجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو حکو مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره چې د هغو د امنیت ټینګښت په موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدا اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو، هلته ډېری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم موږ 4 نفره مشکوک کسان ونیول او 3 نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي.
دقیقا د هغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغه کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغه سره به قانوني برخورد کیږي.
رحیمی صاحب وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو له دینه وړاندې ششدرک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وژل شوي وو. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په ششدرک کې چې کومه پیښه وشوه له هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي، هلته زه چې خپله د وزارت استازی یم، کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی، پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دا افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و. د پسرګندونو کې تاسو واوریدل چې یو شمیر خبریالان کله ناکله د پیښو د پیښېدو ځای ته په ورتګ باندې ټینګار کوي او په دې برخه کې د پولیسو سپارښتنې له پامه غورځوي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ماښام په انتحاري حمله کې د خبریالانو وژل کېدو او ټپي کېدو توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دوهمه حمله کې په ځانګړي توګه خبریالان په نښه شوي وو. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي دغه شان حملې د خبریالانو پر کارونو اثر کولی شي او د خوندیتوب لپاره یې باید جدي اقدامات وشي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تدابیر له پخوانی ول شوي، خو خبریالان باید د پیښو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پام وکړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یوه خبریال او یوه تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمنده حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوې ده.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. بابل په دقیقه توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهمه حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نښه شوي او عاملینو غوښتل چې وا رسنی زویر رامنځته کړي. دا حمله ناوړه رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستونکي د چهارشنبه په ورځ ماښام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې ووژل شول. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې څلور خبریالان ټپیان شوي هم دي. د روان لمریز کال د ثور په لسمه د کابل ښار په ششدرک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشتې محرم په ګډون نه افغان خبریالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړې توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعقیات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه را ونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له پخوا راهیسې تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبریالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولي وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد آزادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
دا ټایکونډي ولایت د کچران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشارونو سره مخ دي او مرکزي حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دوی سره شته پوځي تشکیلات د شتو ګواښونو په وړاندې کفایت نه کوي او باید نور سرتیري ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکنډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمېر مسولین وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نه کړي نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حاجي بال حکمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د ناامنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ورباندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات له مخې وسلوال طالبان پلان لري دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکنډي ولایت ته لاره پیدا کړي، خو د نموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هاغومره سرتیری نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس یې هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
باغران سره سرحد درو دوه سو نفر ته پولیس مالی یا یو کنده دغه ټولې د ورته نور اشد ضرورت ورتلو زمو اعتماد لري چې دا شی اعتماد لري مطلب لري چې بری په دې ولا سوالي وشي ست په ست دا اعتماد لري چې د ګرځاوان کنه په دې ولا سوالي وشي.
نو موړی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او درنې وسلې دی په واکې ورکړي. لدی سره د دغه ولایت کجران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نو موړی غوښتنه کوي چې دولت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزی ادارې غوښتنه داده چې لومړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنی لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوی د دایکنډي ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د کورنۍ چار وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هغه ولایتونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې تهدیدات ورته موجود دي او نام نه دي. نوموړي وایي په نوامیش او کجران ولسوالۍ کې اوس وضعیت سم دی او که چیرې اړتیا پیدا سي نو هلته به هم اضافي سرتیری ولیږي.
موضوع کمبود پرسونل در تعداد از ولایت افغانستان،
خو په یو شمیر ولایتونو کې زموږ د پولیسو تشکیلات کم دي، خو موږ په هغه ولایتونو کې زیات شمیر اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې امنیتي تهدیدات ورته موجود دي، ولې هغه ډول هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. موږ اضافي سرتیري لرو، که چیرې اړتیا پیدا سي هلته به یې هم ولیږو.
ما راستیم که تحصیلات امنیتی باشه از نیروهای کمکی ما استفاده کنیم.
شاغلی دانش وای د قانون لمخې پولیس حق نه لري چې جګړه وکړي، خو د ضرورت پر اساس دوی هغه درنې وسلې په واک کې ورکړي کوم چې د کورنۍ چارو وزارت یې په واک کې لري. دایکنډي ولایت یو د افغانستان د با امنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، خو اوس اندېښنې دا دي کچېرې د دغه ولایت نو همېش کې جران او پاتو ولسوالۍ امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه سي، شاید دغه ولایت د افغانستان د نور نه امنه ولایتونو په څیر سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکایی او پاکستانی چارواکو دا اړیکو پراختیا په برخه کې خوشبینی څرګنده کړې ده. وروسته له هغې ده چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره یې وکتل. ملالۍ بشیري په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځم به په ماشام د سپتمبر په 15 نیټه ویل چې د پاکستان او امریکا د کډکچینو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیلمند دی. پومپیو دا خبره ورسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل زه هیلمن یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامدار بریا لپاره به شرایط آماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامی مرستې بیرته پیل کړي ډیر څه ته اړتیا ده. د ویل موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډیر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته سي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیون ډالرو د نظامی مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کیږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي یا له دغې سخت دریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. د ویل چې له امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخنه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سولیز ډول د پایټکې ایښودلو هڅه کوي. پومپیو ویل چې د او عمران خان په افغانستان کې د سولیز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پوری کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړې چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامی ادارو له طالبانو سره په مالی او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړې چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامی حل لاره نسته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامی مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حفیظ الله خبر کوم رو خاص کنانه. موږ دا د مهاجرینو 2014 کې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالی، یو ځلې 3000 افغانۍ ورکړلي، $200 ورک کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورک. موږ ته رئیس کوم حکومت شاه ونه کلاړو یا سطح مهاجرین ته شپول په موسسه کې هم موږ دا ثبت کړل. دغه کمپیوټري پورې مې دا کړي دي مهاجر کارډ د پاکستان نه مهاجر شي. نو دغه په دغه کې کله دغه را سره وکړ
ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې زه هېڅ څوک تاب نه ورته کېږي. ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې دا سږی اتم کال دی چې پل خرابه پروت دی. موږ د حکومت څخه دا غواړو، د لوړ پوځ چارواکو څخه دا غواړو چې دا زموږ پل را جوړ کړي. مزکی را خراب کردی مزکی بدری علامت دغی پرتیده و دکمه تا خواهش لروج دازمش پول را تجول کیه اده پول در بارام دوباره شد که ورود در داکسیه پشی گرانسیه او بل می داغه دی په کښنیانو ته واکسین نور کول کیږي پر وخت نور کول کیږي چې ما واکسین راوي هغه په اوبو ور واچي کښنیانو ته اوبه ور کوي نو موږ د حکومت څخه د روزګان د مشرانو څخه مې دا خواهش دی چې دا یو پلاوی راولېږي دا ګزاب ولسوالۍ ته چې دا یې وګوري که هر څوک مجرمان ونیسي. الله تعالی
السلام علیکم درته غان زړه زابل ولایت څخه ته د پریږدم مو د زابل ولایت کې د بازار د مرکز و خلکو ته د مایدینو پیسې ورکړې او سوالي د مایدینو پیسې پراخ دي نو پیسې چې دی ورکی هغه راځي خواران په کرایې کې ولاړې یا ورځ کړي هدي شي نو دا که مو د زابل ولایت چارواکي مشران واوري او دا کار وکړي د مایدین ته خپل حق ورکړي دا د ډیر ځواني د خلکو سره وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول په کلکه وغندلې. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار د دشتي برچي په سیمه کې د تیرې ورځې د دوه انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان وایي په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یوه یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د اضطراري مرستو همغږونکي په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په درو جلا جلا حملو کې لشتر لشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په بغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یولس سرتیري وژل شوي دي. دوی نورې حملې په تخار او جوزجان کې شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د چین د پوز د مرکزی کمیسون مرستيال رئیس دګر جنرال کشو کیلینګ د افغانستان په پوله کې د خپل هیوادونو د امنیت په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړه. او ایران وایي که روسیا چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونه کړی او د امریکا لاره تعقیب کړي خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غنی کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازه بیرته پیل کړي.
دوستانو سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. رحمت الله افغان نه یو
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه او د بدني روزنې ریاست مسولین په میبن ورزشي کلب باندې د تیرې ورځې انتحاري حمله په سختو ټکو غندي. د ملي اولمپیک د کمیټې مرستيال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله یو ځل بیا وښودل چې ترورستان انساني او اخلاقي ارزښتونو ته پابند نه دي او حتی ورزش چې د سولې او ملي یووالي سمبول تاریخ سوی ور باندې حمله کوي. د تیرې ورځې د کابل ښار د دشتي برشي په سیمه کې د میبن ورزشي کلب باندې چې سیالۍ په کې روانه وه او نن رچان ورتراتول سوی وو انتحاري حمله وسوه. د راپورونو په اساس په دغه پیخه کې شپږستنه وژل سوی او یو نوی نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ مسولین وایي ټاکل سوی چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د غوره لیگ سیالیو لپاره په دوبۍ کې د لوبغاړو د اخیستو مراسم جوړ سي. د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې دغه مراسم به د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړ سي. د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان د غوره سیالیو لپاره د افغانستان په ګډون پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او د نږدې 15 نورو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون چې شمیر 350 تنو ته رسیږي په شپږو کټګوریو کې سبسوي دي. د افغانستان د غوره لیگ سیالۍ به د روان کال د اکتوبر په 15مه پیل او د همدې میاشتې په 21مه به پای ته ورسیږي. او د فلسطین او قزاقستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په خپلو کې یو دوستانه لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه لوبه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په شپږو بجو پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په وخت د شپې په 11 بجو جرمني او فرانسه په خپلو کې و بل دوستانه لوبه ترسره کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتندی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهمو حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړی توجه کړی دی، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي. ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دا دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي، د هغه نظافت ته توجه شي، د هغه خوراک ته توجه شي، د هغه پوشاک ته توجه شي، حتی د هغه د ماحول ته توجه شي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي، چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري دی د دوی د بدو اخلاق څخه متاثر نشي. او مادی حق داده چې په ماشوم باندې ښه نوم کې خودل شي، داسې نوم چې ښه معنا ولري، داسې نوم چې معنوس وي، مستعمل وي، داسې نوم وي چې کله د ماشوم ځوانیږي، که هغه ماشوم جینۍ وي، که هلک وي، داسې نوم وي چې د هغه نوم په اخیستلو سره دغه انسان، دغه حلق، دغه جینۍ احساس د حقارت او احساس د شرمندگی ونه کی. مونږ او تاسو په خپل ټولنه کې دغه سه نومان لرو چې اوس متاسفانه په هغه نوم باندې هغه کس یاد شي، لږ احساس د حقارت کوي. لهذا دا په والدینو باندې معنوي حق لازم او واجب دی چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي، غوږ کې اذان وشي په چپ غوږ کې، همدارنګه په معنوي ډګر کې د ماشوم په تعلیم و تربیه باندې هم باید فوکس او تمرکز وشي، و بالاخره استپ په استپ د ماشوم په تعلیم و تربیه کې والدین، معلمین، نظام باید خپل عمده ونډه واخلي.
تاسو ویل چې ماشوم ته ډیره توجه وشي لار اړخه، په دې کې روغتیا هم شاملېږي. د روغتیا په برخه کې بیا واکسین ډیر مهم رول لري. په دې اکله اسلام څه ویلي دي؟
په فقه اسلامي کې یو قاعده لرو، وایي هر هغه عمل چې واجب وي او یا فرض وي، هغه شی چې سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي، هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس، مخنیوی کول د فلج د اطفال، دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلک د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوي وکي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. لهذا د دغه خبرو نه دې نتیجې ته رسیږو چې تطبیق د واکسین د پولیو واجب دی، ځکه واجب دی چې صحتمندی د یو ماشوم واجب دی، ځکه واجب دی چې مخنیوي د فلج د اطفال دا واجب دی. لهذا واکسین د دې سبب ګرځي چې دا مخنیوي د دې فلج څخه وکړي، لهذا واجب شو. او بله خبره دا ده چې په عمومي توګه دغه ماشوم صحت ته اسلام ډېر زیات توجه کړی دی، حتی تر دې حده پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي، که چیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي، نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي، نو دلته دغه مور باید روژه ونه نیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي، خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
که چیرې دا د پولیو واکسین تطبیق نشي، نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چې کوم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي، عام لدنه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومانو په وجود کې داسې فعالیت کولی سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لهذا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بله خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، دا عوارض جانبي لري، لهذا دا باید تطبیق نشي. لهذا د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یوه عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکې د مخې نه د پولیو وایرس له منځه ځي. لهذا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي له منځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخې نه دا وایرس له منځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګه نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجوده چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وای چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کې بیا دغه وروسته تبلیغاتو کې چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وای چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایئ؟
اول خدا دا چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته باید هغه استعمال کو. مونږ مکلف په دې نه یو چې دغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ په دې باندې مکلف سو، نو که یو پاراستامول هم استعمالو، دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شی دی. یو آمپول هم که ترزی قوونو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چې انسانان مسلمانان پدی باندې مکلف ندی، الله سبحانه و تعالی فرمایي چې فسالو اهل الذکر، تاسو د اهل فن نه به پوښتنه وکړئ د واکسین په اړه، د نورو ادویجاتو په اړه او د ادویجاتو د استعمال په اړه. اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو ته راکوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنی ده چې دا ډاکټر په دې باندې پوهیږي. لهذا د شرعي و فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دی چې طب وای چې والا دا مضر دی، داسې مواد موجود نه دی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود نه دی، لهذا ضرور نه دی چې مونږ د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی او دا د کفارو لخوانه یو کمپاین دی چې د مسلمانانو ماشومان ضعیفه کې. دا ټول هغه افواهات دی چې حقیقت او واقعیت نه لري.
په اخر کې به په دې اړه د تاسو پیغام څه وي؟
زما پیغام ټولو محترم او اوریدونکو ته او په خاصه توګه والدینو ته او په خاص او خاص توګه علماو ته دا دی چې د واکسین په اړه خپل معلومات حاصل کړي او دغه وروسته اظهار د رای او اظهار د نظر وکړي او تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی ان شاء الله چې د پولیو د واکسین په مواد کې هیڅ کوم ډول مواد مضره او هیڅ کوم ډول مواد حرام موجود نه دی. لهذا والدین ته پکار دی چې خپل ماشومان په معینه اوقاتو کې باید واکسین کړي او علما ته پکار دی چې په دې اړه تبلیغات سو اونه کړي، بلکې په دې اړه خپل معلومات حاصل کړي، بلکې مثبت تبلیغات وکړي او خلک تشویق کړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
ډېر مننه کور ودان. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاکل خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته بدې خبرې او ښکنځلې زده کوي؟
ښکنځلې واقعاً خوندورې دي، ډېره ښایسته خبرې کوي.
ماشومانو ته د بدو خبرو او ښکنځلو زده کړه کوم بد عواقب لري؟
هم خپل کورنۍ ته مثلا دا مسله درد سر جوړولی شي او هم ټولنې ته درد سر جوړوي.
او د حل لارې څه دي؟
نو بنانک ټول متوجه اوسېږو مسؤلیت حل کېږي.
خو ګوریدونکو، د روزنیز علوم پوهان په دې اند دي چې د ماشومتوب پړاو د راتلونکي ژوند په جوړښت کې ډیر ستر رول لوبوي او که د ماشومتوب پړاو لستونزو سره مخ شي نو د هغو ماشوم په راتلونکي یو پټوله کې به په ټولنې ډیر منفي اغیز ولري. د دې اونۍ د کور کلي خپرونې موضوع مو ماشوم ته ښکنځلې زده کولو ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته ښکنځلې په لوی لاس زده کوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر باید څه وشي. د خلکو د نظرونو تر څنګ د ارواپوه او د ماشوم د روزنې متخصص سره مرکه هم لرو. تر پایه راسره مل اوسئ. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړی ده.
خواږه اوریدونکو، ماشوم زموږ د زړونو آرام، کورونو ته خوشحالۍ راوړونکی او د چاپېریال د زیبا او زینت هغه چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی او د انسانانو په منځ کې یې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی. ماشومان لویږي، بارونه، عادتونه، استعدادونه، خوښۍ او خواهشات یې ورسره یو ځای غټېږي چې د نن امپراتور، عالم، فیلسوف او حتی مجرم د پرون ماشوم دی. د مور او پلار مینه، روزنه، تربیه او خاصه پاملرنه یوازینی هغه شیان دي چې د ماشوم څخه یو څوک جوړوي. د سبا د ځوانانو پر حق لاره تلل، احساس، قوي وجدان او نورانی زړه د نن د ماشوم ښه روزنه ده. خو په ځینو مواردو کې بیا دا موضوعاتو ته سمه پاملرنه نه کیږي او کورنۍ د ماشوم د لا خوږوالي په خاطر ځینې کلمات ورزده کوي چې پاینده کې هم ځان او هم ټولنې ته ستونزې جوړوي. په همدې هکله مو د کابل ولایت د مکرویانو اوسیدونکی رحمان پوښتلی چې دی خپلو ماشومانو ته څه ډول خبرې زده کوي.
خبر راغلی ده کنځاکې کړوی د خرس چاتی وایي. خو کنځلې واقعاً خوندورې دي، ډېره ښایسته خبرې کوي. د کنځلې متوتر کوي، کله کله وایي بیا حافظنه وځي، بیا زور ته دغه مېلمه راغی هله جک سغې ګسره ونیسه، یا لاس را اچوه، اتي لاسونه اچي کنځه ورته کوي. کنځه یې خوندور ټوک بنې کوي که نه سخت خوندور نظرین خبرې کوي. دا دې لهتره چې لږ غوندې په خبرې لږ تیز را شي. سهار مې چای چې کله چای مو ګیلاس ورته کېوخته ما در تېرې د خره زه.
همداراز د کابل د کارتې پروان اوسیدونکې سهیلا بیا ډېره له دې موضوع سر ټکوي. هغه وایي چې د دې ماشومانو ته ترونو او د کور نورو غړو بدې خبرې ورزده کری او داله ده حالات سخه دیر زوری کی نور خبری لنما وڑی او رو
اول دا ورته زکه چه زمان نوم واخلا کاکا تا باید کاکا جان وایی دیو اینه چه ما تا زمان نوم یعنی فراد ما تا فراد وایی پلار تا ممتا فواد وایی دستنه چه پلار وایی زی اموریم زخ پل اولاد نشیم بولم چه تا دا خبر وانا باستخبلی نه شرمیگه مکنه زکه مگ دستنه تربیه شیمی مگم دست ما شما نوم دست مور پلار مدلو مگ خمور پلار دانه دیره خود دلی دو تا مینه نویایی دا دیر کوشش پدی که ما چه الفاظ دیسته کم مگم بعض وقت چه زخ وارم چه زخ پل اولاد نده ایسته کم ما تا فامیل وای چه تا زش رویه که کم مور بخ پل اولاد لوریگی چه زش ورسه و که خوار مور وار چه اولاد سم تربیه شی زما اولاد خراب کرده دی زما اولادونه یو دره کلند یو دو کلند دیر خراب شیوی دی دیر کنزلی که دیر بدی زده کردی زده دیر دیر سخت مخالب پایم دست پجار چه قیم چیزه ما و دا اولاد پا منز که دیر مداخله که گی باید مداخله و نیشی دا و نوی چی و مور زشت ایت مور غلط نیشی که دلی ایت زی و موریم زی پیگم زی در کم پسخ پرالوس باید سرقم راوی آو کم
دا کابل خارو سیدون که صالح صاحی وای چه دیر دیر کورانه لی دلی چه خبلا ما شمانو تا بد خبری او کنزل زده کوی او وای چه دا کار زین کورانه یو تا مینخ کاری دا چه دو دوی پا کورانه که دا ما شمانو خبرو او روزانه تا سمرا پاملارنه کی گی نما بڑی بیرات بوایی
مالی دلی دی طول مور پلار فرور خب خصوصا دا انا اما خاله طول کچنی دا اسکنزا زکوی او دا اقان دا خلی نا داسی مزر ازی چی بیانو آقای خندام کهی وی گوره چنگه دی خبری کهی از من پا کنانه که اولین نمرانه خبر داده چی ما شما نو سره پا اخپخ پل جبه خبری کهو داسی نوی چی دا پاپا دی دا خاله دی دا تتای دی دا چیشی از من پا کنانه که اسکنزان داشته قرآن شریف ازده کهی خبری ازده کهی یه و خبر دا پا فارسی چی چی میگه تفل دامنگیر من آخر گریبانگی دا چه خدا خبر ازده کهی بیانو مورو پرخت هم بایی
هم درنگه لیکوالا و جورنالیست شبانه محمد زید عمل غندی وای چه دا دا مورو پلار دنده دا چه خپلو ماشومانو تا کسی او زینی ترانی ووایی ترسو حقا دا ماشوم دا ادبیاتو سره آشنایی پیدا کری او لا با دورتو خبرو سخه مخنیوه وشی نور خبری له محمد زیاورو
کاره ده چې ماشوم ته په کورنۍ کې هر څه خودل کیږي هغه برته بیا انعکاس لري ورسته فرض کړم که ماشوم ته د مینې الفاظ خودل کیږي د مهربانۍ الفاظ خودل کیږي هغه برته هغه لفظونه خپل کورنۍ ته کاروي که ښه لفظونه وي که ښې خبرې وي دا د دې نمایندګي کوي چې مثلا دا ماشوم ښه تربیه لري او د یوې ښې کورنۍ مثلا نمایندګي کوي او که مثلا بد لفظونه کاروي خامخا دا ښکاره ده چې خلک قضاوت همداسې کوي مثلا دا ماشوم یا دا وروسته چې لویږي دا لک یا دا جینې دا د خپلې کورنۍ نمایندګي کوي څومره هم چې کولی شي مینه د ورزده کې محبت د ورزده کې د تربیه او د ادب الفاظ د ورزده کې له دې سره موږ کولی شو لږ تر لږه که اوس مثلا یوه خوشبخته ټولنه نه لرو لږ تر لږه د راتلونکي لپاره موږ کولی شو چې یوه خوشبخته بختوره ټولنه ولرو
قطر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو ماشومان پوښتلی چې آیا دوی کنزلی کوي کنه کوي د ماشومانو نظرونه په ګډه اورو
زه خوشی یم د کابل اوسیدونکی ما ټمپلار مور د سرخانه را ما ته نه دی ویل چې واشه کنزا او کو لاشا باندې خلک گزاره او به تربیه او کما ته ځان را ما ته خ تربیه را خدلې ما ته ویل دي چې غټان ته وای سلام ورکه ار چت سره غرس کو تور سره هیڅ غرس مکه
ان می لادا لادا بیا په ها نیوانه او نو سی بیا دا ویته وین نیوانه ا نیوانه زین ناستر ګره بدرنګي دتا خستا
او زاهد الله د میدان ورته زه کنځل نه کوم کنځل به کار کنځل به کار د کنځل ما کار
خوګو وروډونکو د ماشوم دراتلون کې ژوند د خکېدو لپاره د والدینو لګه خو دقیقه پاملرنه د دې تنکی ګل په ژوند کې لوی او مثبت تغیرات راوصل شي د لاخي رازی لپاره ځانګړي روزنه په بنسټیزه توګه پر هغوی شفقت کول د هغوی زده کړو ته پاملرنه او د هغوی اصلاح ټول هغه څه دي چې د نن تنکی ګل په لوی او مضبوطه ونه بدلوي دا چې ولې ځینې کورنۍ د ماشوم د ښې روزنې په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي او هغوی ته با بدی خبری ورز دکوی ستونزی تولنی تد سدی او ده لاری سدی پا هم دی حکلا زمانگ همکار مریم توخی در وپوهنی او دماشوم در روزن متخصص استاز جمشید رسا سر مرکه کردی چستا سپا مرتا راڑو
خغله استاد لمړی پښتنه وداسي مطرح کو چولې ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومان ته بعد خبرې کنځلې خوسنغه ماشومان چې خبر راغلی وي ول دا کار کوي
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډیر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف فلتونه ورته اول خو ډیر کورنۍ د پرورش تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي ځینې وختم روانی ستونز زنی وقتم ده خپل مور و پلار خراب تربیه زنی وقت محیطی شرایط چه هم دستی مثلا یو چیری لیدیلی دو هم آقا کار تقلید کهی زنی وقتم ده او سرگرمی و تفریه ده پاره بداشن ویکی ده خنده ده پاره خلاصه مختلف لاملونه ولی اصلی خبری دادی چه مور و پلار نپویگی او زمی شوایم پر نرایی که ده طولونه مهم کار چه او صبح کولش انجام ورکی اگر سالم پرورش تعلیم او تربیت ماشومان دیوزه هم شوایم ترسوچ دو اصل پر جهان که پر نرایی که اسلانشی ایتس وقت خی شرایط نرازی یو ده ماشوم خی تربیه روزنه او دوائیم ده سروت عادلانه تقسیم نو بنان که مور و پلار قواید و پویگی اصول و پویگی دا کار میکنه
آقای استاد ده دوغ کرنه بعد واقعیب تولنه تا او خپل کورنه تا بسیوی چه مثلا مور و پلار خپل اولاد تا ویچه تا کاکات دیا کنزل وکا یا دستی بعد خبری وکا ده دی بعد واقعی بسیوی
ماشوم تا باید منگه پرورش ورک یعنی ده اغا شرر رو تا برابر کچه دا خ وده وکی دوائیم بیاتا تربیت سده ده اخلاقی اصول و ازده کول ماشوم تا او اجتماعی آداب ازده کول خواه از گوره تربیت سشو اخلاق او اجتماعی آداب ورته زده کو کله چې مونږه کنزا کول ورته زده کو یعنی د تربیه زد کار کو دلته د ماشومه ته شخصیت خرابه کیږي نور همداسې دا کنزلی عادت کیږي اجتماع کې دا خبرې کوي تاسو پوهیږئ چې مونږه یو مهم برخه د ارتباط کلام ده حتی د انسان او نور حیوانات توپیر د کلام ځینې وخت د تا انسان تعریف دا و چې ناطق حیوان خو اوس که دا نطق خراب شي د حیوانانو نام بدتر شي خو معلوم دار د ټول ورته په عذاب دي شخصیت دیر سپک معرفی کوي په د ټولنه کې د حضرت علی کرم الله وجهه خبره پویږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې ته بدلیږي بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پرفتار تاثیر لري وای د خپل د رفتار مراقب اوسئ کی چې تاسو شخصیت جوړه او د شخصیت مراقب اوسئ کی چې تاسو سرنوشت جوړه وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبرې ونه
رسته پښتنه هغه لفسات د هلال سری څه باید وشي دغه سن زلبته ک ختمي نه قلند لک سره کم شي
او والا زمی شوای چې دغه کې پروسه کې به ټول د خپل مسولیت ادا کی متاسفانه د مونږ په ټولنه کې دا خبره ډیر خراب دي او مایندې پلارونه هیڅ نه پویږي د په اړه کې مثال درته وایم یو شودي ورکول که اشتباه وسیږي ماشوم سه یو مشکل جوړیږي چور الفکسیشن یا تثبیت دهانی ورته وایي چې د خپل ګوتی خوري ګیر او بروت خوري همیشه باید یو څه وسیږي چې د مات کې لکه خسته ساجق خوري بعد خبرې کوي پرخورکیږي چرسکیږي سیګریټیکی کې د خبر یاو شو دې مور نه پېل سره کمبر نه تاسو ګوري یاو بعد اشتباه په کوچنیواله کې ټول عمر بعد یغیزه لري رسانه باید خپل مسولیت ادا کړي متپل مول پلار نه کوي متخصصین ناز دي زحمت نه کوي یا ورته امکانات فراهم دي کتاب نه لوستل کېږي متاسفانه چې ایت قانون عملی نه کومل در ټول شي خرابيږي اوس کې او مور پلار قواعد ما ورته ایزدانې وي خمالم در د خپل زیګر ټوټه ته اسی برسي نو بنان ټول متوجي او سګو مسولیت الکیږي او نک متاسفانه هم داسې جریان لري او بدتر کیږي ډیر
زیات
درنو اردونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ښه چاره
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasud nadi la muhimu pesho khabrawi.